السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن سیشن به د خبرګولی 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشریم، تخنیکی چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. نن د ولسي جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه وسول. روسیې او چین له امریکا غوښتي چې پر ایران دې فشارونه نه راوړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مانچستر ته تللی او د دې لوبې د سیلانیانو څخه دی. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول نیول سوی دی او د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی نن قاهرې ته نږدې خاورې ته وسپارل سو. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له انګلستان د کرکټ لوبډلې سره د مانچستر په ښار کې لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو د لوبې تر پیل مخکې په مانچستر کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د نننۍ سیالۍ لپاره ښه ځانونه تیار کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د انګلستان د ټیم د دغې نننۍ سیالۍ د کتلو لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په سیمه کې د افغانستان جمهور رئیس د برېټانیې د حکومت په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سږ کال د غروانی سیالۍ په انګلستان او ویلز کې کېږي. د افغانستان ټیم تر دې مخکې خپلې ټولې لوبې بایللې دي. د ازادي راډیو خبریال به وروسته له مانچستره تاسو ته په دې اړه رپورټ وړاندې کړي. له جرمني هغه 11 افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي وې نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته سانه کړي دي. د جرمني د خبري اژانس یا په حواله د افغانانو 15 مړله ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له میاشتې راهیسې افغانستان ته استول سوي. په جرمني کې د افغانستان د یو شمېر پناهغوښتونکو د پناهغوښتنې ردېدو زیات انتقادونه هم پیدا کړي دي، ځکه تر اوسه 600 افغان نارینه بیرته افغانستان ته استول سوي دي. او په جرمني کې یو شمېر کسان وایي چې افغانستان ډېر ناامنه هیواد دی او هغه هیواد ته د پناهغوښتونکو بیرته ستنول سم کار نه دی. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول نیول سوی دی. د غزنی دولتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت د مرکز لپاره د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول ونیول سو او هغه عبدالجلیل نومیده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې له عبدالجلیل سره درې لپټاپ کمپیوټرونه، مخابرې، یوه توپانچه او ځینې نور وسایل هم نیول سوي دي. نوري ویلي چې دا سړی د غزنی مرکز ته نږدې د اسفندې په کلي کې په خپل کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې نیول شوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه نیول شوي مشکوک وګړي له خبریالانو سره خبرې کړې دي او منلې ده چې د مخابره ورسره و لپټاپ کمپیوټرونه د دي، او ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د مطبوعاتي مسؤول په توګه د کار کولو تر څنګ د اسفندی په کلی کې د مسجد امامي هم کوله. نور جزئیات په وروسته تاسو ته په دې اړه وړاندې سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دې مسله تفسیر نه ده کړی. د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن سوځول سوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې ټانکرونو لري ډزې سوي او چاته د سر زیان نه دی رسولی. د چارواکي ویلي چې دا کار د وطن دښمنانو کړی، خو وسلوالو طالبانو یا کوم بلې ډلې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. چشمه شیر د کابل او بلخ پر لویه لاره یوه پرته سیمه ده. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې سیمه کې وخت نا وخت د تیلو پر موټرو دغسې حملې کېږي. مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په یوه منطقه کې خاورې ته وسپارل سو. د مرسی د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په جومات کې وسو چې د کورنۍ یو شمېر غړي هم ورغلي وو. د هغه زوی احمد پر فیسبوک لیکلي چې د مصر امنیتي ادارو اجازه نه کړه ور چې د خپل پلار مړی د دوی په پلرنۍ هدیره کې چې د مصر په شرقي ولایت کې د خاورې ته وسپاري. د بشري حقونو یوې نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسی د مړینې د علت په اړه به پر یو شفاف څیړنې وکړي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د چارو څیړونکي عمر مګدی پرون د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي:
I think this President Morsi's death should actually
There was مش په باور د جمهور رئیس مرسی مرګ باید د نړیوالو په مخ غزور هاو کسان ته چې په مصر کې بنديان دي واړوي. یو شمېر کسان حتی پرته لدی چې جرم یې ثابت شي له محاکمې مخکې زندانی شوي دي، هغوی له قاضیانو سره تماس نشي نیولی او حتی له خپلو کورنیو سره نشي کتلی. محمد مرسی و 80 کلن او د مصر د اخوان مسلمین د ډلې غړی و چې اوس پر هغه ډله باندې هم په مصر کې بندیز دی. او د روسیې حکومت هم له چین سره خبرای وکړې ده او د امریکا حکومت ته خبرداري ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د پینټاګون د دې اعلان په جواب کې چې زر اضافي سرتیري به منځني ختیځ ته استوي ویلي چې واشنگتن عمدن داسې پالیسي چې پر ایران جګړه تحمیل کړي عملي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پر واشنگتن تور پورې کړی چې داسې کارونه کوي چې ایران تحریکوي او د ایران پر ضد سیاسي، سایکولوژیک او اقتصادي او پوځي فشار زیاتوي. ریابکوف ویلي چې د واشنگتن دا پرېکړې چې زر اضافي اسکر به منځني ختیځ ته استوي د دوی لپاره د جدي اندېښنې وړ خبره ده. او د واشنگتن او تهران ترمنځ د ممکن شخړې د پیښېدو د اندېښنو په اوج کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې په ایران د سخت زیات فشار اچولو له میتودونو څخه کار نه اخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواری په دې جرګه کې بحثونه وسول. یو روسی وګړی لسیز مخ کې لري افغان همکار څخه پیسې پور کړی وی او اوس یې د دې پور پرې کولو په برخه کې له افغان سفیر څخه مرسته غوښتې ده. په روسیه کې مول افغان سفیر سره د دې جالبې کیسې په اړه خبرې کړې دي.
څو موده د مخې کله چې د دې همکار مړ کېده خپلې کورنۍ ته ویلي و چې د سړی پور در رسولې نه ده، هغه سړی خبر کړي.
د کرکټ ته 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره لوبه کوي. په خوست کې د مور نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
دنیا په بچان راوړي د تعلیم لپاره، د ژوند لپاره به راوړي. زمونږ افغان میرمنې د خپل بچانو چله تلس کله ته ورسې د خپل جنازې لاندې ویل کو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې روسیه او چین له امریکا غوښتي پر ایران دي نور فشارونه نه راوړي. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د کومیډي اونیس پروګرام خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز موږ ژغله ازادي رادیو او رینن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواری په دې جرګه کې بحثونه وسول. په دې اړه د نورو جزئیاتو شریکولو لپاره را سره پر لیکه دی اکرام الله اکرام. اکرام صاحب مهرباني وکړئ د دې موضوع په اړه نور جزئیات راته راکړئ.
ډیره زیاته مننه ملالې جانې. نن یو ور بیا د ولسی جرګې ناسته به نتیجې پای ته ورسېده. که څه هم نن ټاکل شوی و چې د هغه لانجمنې رای په اړه باندې به دوی رایه چونه کوي چې د رئیس د ټاکلو سرنوشت ورپورې تړلی دی، خو بیا هم وکیلان ونه توانېدل چې د دغه رای په اړه باندې بالاخره تصمیم ونیسي او یوې نتیجې ته ورسیږي. اصلا مثلا ل دینه و چې یوې ډلې غوښتل چې د دغه رای په اړه باندې باید په تالار کې اخکار رای چونه وشي، او بل ډلې غوښتل چې نه پټ رای چونه باید وشي. دغه جنجالونه و چې دوی بل اخره کوم نتیجې ته ونه رسیدل. که څه هم د دواړو ډلو پلویان ویل د خغلی رحماني چې د دې قضیه یو وخت دغه یو شمیر پلویانو تالار بیرون خبر اعلان مشرانو ته ویل چې سبب دوی بل اخره که په هر شکل باندې کیږي خاغلی رحمانی د ریاست په څوکۍ باندې کې نه خود خاغلی وصولی پلویان چې یو شمیر وکیلان دغه پلویان هم دی غو ویل چې سبب ایت هڅه وشي چې دغه کیسه بل اخره یو نتیجې ته ورسیږي او د همدغه رائے په اړه باندې رائے چونه وشي اوریدون کتابن خبر لري دغه بلانجا د دواړو وکیلانو ترمنځ او په ځنګړي ډول د ولسی جرګې د ریاست په اثر باندې د څوکۍ په اثر باندې ورسله غرامنځ شو چې خاغلی رحمانی او خاغلی وصولی ترمنځ دویم دور د ریاست انتخابات وشول او دواړو دل یا دواړو کاندیدانو د مجلس د حاضر غړو چې یو سل وسل وختنه په غورز باندې وو دغه 50 مایا ورای پوره نشو کړای ک ته هم خغل رحمانی اوسلو در ویش راو په غټلو سره ځان بریالي او وباله او د جرګي موقت رئیسم د جرګي رئیس وټاکه خود اصولي ډلی او د اصولي پلویانو په خپل خغل اصولي په ما غورز باندې رسنی او ته ویل چې رحمانی 50 جمعیا ورای چې یو سل سلیری شکیږي نه دی پوره کړی نو ځکه د دې جرګي رئیس نه دی سبا ته به وکتل شي چې بل اخره دوی په دې باندې توانیږي کنه توانیږي خو دلته په افغانستان کې د بلابلو قشرونو سره او په ځنګړي ډول د سیاسي چارو کارپوهانو سره اندېښنې پیدا کړې دي د موضوع چې لکتر لګد دوه میاشتو په تیریدلو سره ولسی جرګه د رئیس په سر باندې د بلانجه بل اخره دوی لانه د حل کړي او همدغه مسله ده چې دوی هغه کارونه او روزمره کارونه چې دوی باید غونډې ونیسي او په فوق العاده غونډې ونیسي ځنګړي غونډې ونیسي دا لا تر دې دمنه دي نیول او دغه کارونه د دوی تر تاثیر لاندې راوستي دي نو سبب او کتل شي ملالې جان چې ولسی جرګه بل اخر توانیږي کنه چې په خپل رئیس وټه کې خپل وادي غونډه ته دوام ورکړي
بل اکرام صاحب ډیر مننه اکرام الله اکرام چې د کابل څخه د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لنجې پر هواري په دې جرګه کې د نننیو بحثونو په اړه معلومات راکول په همدې حال کې او چې د افغانستان ستري محکمې د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانی غړي دوسیه لوی څارنوالۍ مستردی کړی دی د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی وایي کومې محکمې ته چې دغه دوسیه لیږل سوي وي د دغو دوسیو په ارزولو کې ځان بې صلاحیته ګڼي تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي ډېر ژر به پریکړه وکړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړو دوسیې چې د سترې محکمې لخوا مستردې شوي د ارزونې لپاره کومې بلې محکمې ته ولیږي د دغه ادارې ویان جمشید رسولی آزادی رادیو ته وویل محکمه په دې اړه خپل ځان بې صلاحیته ګڼلی او دوسیه باید اړوندې محکمې ته ولیږل شي کله چې دغه دوسیه لوی څارنوالۍ ته ولیږل شوه څارنوالۍ په دې هڅه کې شوه چې دوهمې محکمې ته یې وپیژني د استیناف د محکمې او د قانون د مساودې په اساس ډېر ژر اړوندې محکمې ته راجع کیږي لوی سرنوالی د روان کال د سور په 29مه ویلی و چې د دواړو کمیسیونونو د پخوانی او دوله سغړو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاو معلوماتي ټکنالوژي د رئیسانو په ګډون د 315 کسانو دوسیه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د سرغړونې او فساد لامل ستر محکمې ته لیږلې دي په پاڼو کې تصویر لسلایتونه نه ناوړه ګټه اخیستنه د رایو کمول او زیاتول مالی فساد او داسې نور هغه موارد دي چې د رسولي په خبره دغه کسانې پر کړنو د لوی څارنوالۍ لخوا مسؤول ګڼل شوي دي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په سرغړونو او فساد له انتقادونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دندې لرې او لوی څارنوالۍ ته ور وپیژندل شول لوی څارنوالۍ دغه کسان ممنوع الخروج اعلان او د لګیدلو تورونو په اړه یې ارزونې پیل کړې اوس چې د ولسمشر له فرمان نه 4 میاشتې تیریږي عدلي او قضایي ارګانونه لا نه دي توانېدلي چې دغه تورونه روښانه کړي یوه دولتي منبع وایي سترې محکمې په تېره 1 میاشت کې دغه دوسیې لومړی د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمې ته لیږلې خو یادې محکمې ویلي چې دغه دوسیې انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ارزول یې د دوی صلاحیت نه دی په ورته وخت کې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمیر پخواني غړي وایي د دوی پر وړاندې د لوی څارنوالۍ پریکړه عادلانه نه ده له دې ډلې معزوله دولتي وایي دغه تصامیم سیاسي بڼه لري بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړی غلام دستگیر هدایت وای د کمیسیونونو پخوانی غړی د اعتراض کوونکو د ناسمو ادعاګانو قربانی شوی دی.
تحقیقاتو که خلا موجوده ده، بعض اسنادو ته چې د کمیشنرانو طرف نه څارنوالي ته ورکړ شوي دي توجه نه ده شوې. دغه شان چې کله مرستیال صاحب سمات راشول، هغه امر وکړ چې کمیته دوباره د دغه مسایل تحقیق شي، البته د یو بلې کمیټې په واسطه باندې.
خو اوس پوښتنې دا دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دغو پرېکړو او له دې وروسته چې دوسیې سترې محکمې ته ولېږل شوې، ولې غلي پاتې دي؟ او که چیرې ستره محکمه د دوی پر محکومیت پریکړه وکړي، آیا د ولسی جرګې د وسنیو غړو موقف به تر پوښتنې لاندې را نشي؟ په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي څرنګه چې دغه موضوع پیچلې ده او څو تورونه پکې رانغښتي، د ارزونې لپاره یې باید یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
تاسیس مرشغله آزادی رادیو اوری. یو روسی وګړی چې څو لسیزې مخکې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستې وې، په مسکو کې له افغان سفیر څخه غوښتي چې د دې پور په پرې کولو کې مرسته ورسره وکړي. په مسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهاند له آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې رښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یوه ښارګوټي اوسیدونکی په 1980 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس 80 کلن دی، غوږونه یې نه اوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تیره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهاند سره د لیدنې وخت وغوښت. ښاغلی بهاند له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې وخت دیار شو چې له خپل یو همکار نه چې یارمن تخلص یې کړ، وایي زما یې نوم نه یادېږي، د پیسې پور کړي. دی وایي چې کله زه دلته راغلم، ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخکې کله چې د دغه همکار مړ کېده، خپلې کورنۍ ته یې ویلي وو چې دغه سړی پور در رسولی نه ده، هغه سړی خبر کوي. دی ډېر نارامه وو چې ویلي چې زه نه غواړم پوروړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمند پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، $1000 امانت یې ده ته سپارلی، او وایي نه غواړي پوروړی مړ شي. خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یارمند ونه موند، نو دا پیسې دې په مسکو کې ډیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال سلګونه زره کسان مړه، ټپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډیری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړه، له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوست چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو، خیرا او کنځای یې کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې د 10 کلونه وروسته خپل تعهد
پابند وي. په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دی اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي، نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم ده ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې ډېره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
تاسیز مرشغ له آزادی رادیو اوری. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د مور نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوالو په دې هېواد کې د جګړې پر دوام خواشیني څرګنده کړه، او ویل چې د دې جګړې تر ټولو زیاتې اغیزمن سوي کسان میندې او ښځې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
په خوست کې د مور د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې یو شمېر ویناوالو میرمن وویل کله چې په نوره نړۍ کې یوه مور ماشوم راوړي نو تمه یې دا وي چې د هغې ثمرې ته به کښېني، هغه ماشوم به تعلیم او ژوند کوي، د نړۍ په پرمختګ کې به برخه اخلي. خو افغان میرمنې نړۍ ته اولاد د قربانۍ لپاره راوړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمري وویل افغانان هم حق لري چې اولادونه یې په سوله او امن کې ژوند وکړي او خپل ښه راتلونکی جوړ کړي.
دنیا به بچیان راوړي د تعلیم دپاره، د ژوند لپاره به راوړي، او د بهبود د دنیا دپاره به راوړي. افغان میرمنه چې زامن راوړي، اولادونه راوړي، اب د قربانۍ دپاره دنیا د خپل اولادو ثمرې لاندې ژوند کوي. زمونږ افغان میرمنې د خپل بچیانو چې الله تعالی سکلۍ ته ورسیږي، شل کلنۍ ته ورسیږي، د خپل جنازې لاندې وین کوو. په ګابرو کې د خپل زیارتو ته وښکې تویوو، د خپل زامنو د زخمیانو دپاره خیرونه غواړو.
په خوست کې د مور نړیواله ورځ دا ځل د ښځو چارو او د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو او لینکن ښوونیز مرکز لخوا په ګډه رابلل شوې وه چې یو شمېر ښځو، مدني فعالانو، حکومتي مامورینو او ځوانانو پکې برخه درلوده. مدني فعال نادیه باوري بیا په خپلو خبرو کې وویل چې میندې د خپلو ورځو د لمانځلو په فکر کې نه دي، هغوی غواړي چې اولاد یې ونه وژل شي، مور غواړي چې اولاد یې وږی پاتې نه شي. دوی د جګړې په ښکېلو خواوو هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د ورور وژنې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
منزل سی مور غوړی سے بچای مرنه شی، مور غوړی سے اولاد وګای پاتنه شی، مور غوړی سے فقر ټول نکی. نو یدی په خاطر د کې باید دولتي چارواکي، نړیواله ټولنه د ټکیو ته ډیره توجه وکي، او همدارنګه په مخالفینو مې هم غږ ده چې نور سوله او امن په خپل وطن راولي، یو بل ته لاس ورورګلوي ورکي تر څو په دې وطن امن راشي او موږ خويندې د جنگونو قرباني نشي.
د مور د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې د خوست چارواکو بیا وویل چې په دې ولایت کې ښځې د پخوا په پرتله بیخي شوي او د پام وړ پرمختګونه لري. د والی وایان طالب منګل وویل په دې وروستیو کې د ولایت مقام د جندر او د ولایت د چاپیریال ساتنې د ادارې مشري ښځو ته ورکړل شوې، او سږ کال به یو شمېر نورې میرمنې هم په مهمو ولایتي پوستونو وګمارل شي. طالب منګل د سولې د پیغام په رسولو کې د ښځو ونډه مهمه وبلله، وی غوښتل چې ښځې د په دې برخه کې خپل رول ترسره کړي.
ښځې د جګړې لومړنۍ قرباني دي، نو دوی دې د سولې پراوستو کې او د سولې پیغام په خپرولو کې د خپل کور څخه پیل کې دوی کولای شي چې دغه پیغام په سمه توګه خپل کورنوي او کورون ته ورسوي.
د خوست چارواکي وایي په یاد ولایت کې دوی سره 2415 نوي داسې میندې ثبت او راجستر دي چې اولادونه او خواندانې په جګړو کې د لاسه ورکړي او د خپل کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت لري. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې په تدریجي ډول به هڅه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي او دا ښځې د دې جوګه شي چې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیس مرشغله ازادي رادیو او ری اوس هم یو نړیواله موضوع د تهران او واشنگتن ترمنځ زیات سوي کړکېچ ته په پام سره چین او روسیه د امریکا متحده ایالاتونو ته پر ایران د فشارونو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. چین له ایران او غوښتل چې د سوي اټومي تړون درناوی وکړي، او روسیه ویل چې منځني ختیځ د نورو پوځیانو په استولو سره له ایران سره جګړې ته لمن وهي. د ایران ولسمشر بیا نن ویل چې له هیڅ یو هیواد سره جګړه نه غواړي. په دې اړه نور حال له نوریاس نوري څخه اورو.
هغه اندېښنو ته په پام سره چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي پوځي برخورد پر سر راپورته شوي، چین او روسیې متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړ چې پر ایران فشارونه چې هغه سختو بلل کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکن کې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې له منطق او زغمه کار واخلي. پر ټولو اړخونو غږ کوو چې له منطق او زغمه کار واخلي او داسې پارونکي اقدامات ونکړي چې په سیمه کې کړکېچ لا زیاتولی شي. هغه له ایران وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو سره سره د دې تړون درناوی وکړي، او له متحدو ایالتونو یې هم وغوښتل چې پر ایران له سختو فشارونو لاس واخلي. د هغه په وینا نړیوال قانون پر هیڅ یو اړخیز چلند نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منځني ختیځ ته د پنټاګون د هغه وروستي اقدام د اوروبخي د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پینټاګون د هغه وروستي اقدام په وړاندې چې منځني ختیسته د نورو زرو سرتیرو د استولو اعلان وکړ، واشنگتن تورن کړ چې په قصدي توګه داسې کړوړو ته مخه کړي چې هدف یې له ایران سره جګړه ده. د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف واشنگتن په لمسونه چې هغه دوامدار مخ په زیاتېدونکي سیاسي فشارونه، رواني، اقتصادي او پوځي فشارونه بلل تورن کړل. چین او روسیه دا خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا پوز پرون دوشنبه نوی تصویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشته او د برید ادعا تاییدوي خبره کړل. متحده ایالاتونو د دغه تصویرو له خپرېدو سره یو ځل بیا تور ولګاو چې د عمان په خلیج کې پر یو نارویژي او یو جاپاني کشته حمله ایران کړې دي. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هلیکپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهرا ایراني پوځیان له یو جاپاني کشته څخه د یو ناچاو د مایندې ستلو په حال کې خي، خو ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. منځنی ختیځ د امریکای نورو سرتیرو د استولو تر اعلان وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ویل چې ایران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغه وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي تلویزیون لارې خبرېده وویل د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري. هغه زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکامه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
خلیل الرحمن ساته د کونړ ولایت د ننګلام د کلی لمانونګي ولسوالۍ خدغه غواړم چې زمونږ په ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډېر په ټپه ولاړ دی. افغان بیسیم صحیح کار نه کوي او د نورو شرکتونو نه خواهش کوله که اتصالات دی روشن دی، باید دولت دې ته پاملرنه وکړي او دغه پیاګانې فعال کړي. دا مسلمانان غریب خلک دا خو ټول تباه او برباد دی، خلاص یې بس نور نه کېږي. وسلام
زلو لوګار خبرې کوم. دا هیله کوم چې موږ دغه پیغام ټول د افغانستان چارواکو ته تر اشرف غني صاحب پورې ورسوي. د روزي له سر نه تر اوسه له اخره پورې د خدای په لحاظ باندې موږ ورځو او د پاکستان لپاره په سفارت ورځو، ویزه لګوو. هلته چې ورسو شپې ورته وکړو، درې شپې څلور شپې زر یو نیم زر روپۍ مولې هغه ټولې په خرچه کې خلاص شي، په خوراک کې خلاص شي، د لارې تګ روپۍ نه یې را سره. هلته چې دا کوم صاحبان درولی دي، دا کوم جنرالان، دا چاته وایي 5000 روپۍ را کړه، چاته وایي 2000 را کړه، چاته وایي 5000 را کړه. موږ سره ډېر شپږ روپۍ نشته چې وایې خو مشکلات هم ډېر دي. دلته د خوراک وسم نشته چې ځان ته ماشومانو ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. هلته له موږ شپږ غواړي، یعنې دا سفارت کوخ بند کړي، د افغانستان خلک چې دلته علاقه شي په دې دي چې به هم خدای وساتي، او یا چې دا مهرباني وکړي چې دوی ترې دا شپږ نه اخلي، سم خلک در راولېږي او په دغه کې دې د نن په لاين باندې زر خلاصي کې کسلا چې خلاصي نور د سبا خلاصي رښتیا دې نه اخلي. ټول خلک ته کلیپ دي او ځل دې چارواکو کوي لکم چې دې سم سوي راول دي او آیات راول دي. راته دې کینی مریض پښتنه دی او چې دې زی پښتنه دي زاپته طریقه لګي دي په یو بل باندې نه سره خرڅي پښتنه دې نه چا اخلي. تل توارسي سل نه پره یې ګرځي سره ګډ وړي کې دې رښتیا ته نه خلاصي کې دا نور غاټي ورته پاتې وسام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی آزادی رادیو اوریده. 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالی په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره لوبه کوي. افغان ولسمشر دا لوبه هملته په ژوندۍ بڼه ګوري. نن دا لوبه روانه ده او د آزادی رادیو همکار په مانچستر کې دی چې را سره پر لیکه دی او د دې لوبې په اړه به را سره معلومات شریکوي. واصل وصال، واصل صاحب، تاسو موږ ته ووایاست چې لوبه څنګه روانه ده او اوس مهال څوم اوور روان دی؟
ډېره زیاته مننه ملالې جانې، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. اوس مهال د لوبې و درشم اوور روان دی. انګلینډ ښه بیټنګ کوي، 200 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. نو انګلینډي لوبغاړو د خپلې لوبډلې په ګټه ښه توپخانه روانه کړې ده. داسې ښکاري چې انګلینډ غواړي یو غټ هدف افغانستان ته کېږدي او دوی غټ هدف د جوړولو لپاره هڅې کوي. کوښښ همدا ده د انګلینډ چې نن نه سیالۍ په لوړ توپیر باندې وګټي او د خپلو منډو کوم اوسط چې د دوی چټ دی هغه په روان نړیوال جام کې لوړ کړي، ځکه د منډو سر د دوی تر نورو ټیمونو سنا څه کم ده. نو ښه توپوهنه به ووایو د انګلینډ لپاره، که څه هم راشد د افغانستان یو له کلیدي لوبغاړو څخه دی، خو نن یې ډېرې زیاتې منډې ورکړي. په شپږو اورونو کې 450 منډې راشد ورکړي. نبی هم ښه نه ده ځلېدلی، هغه نه هم ډېرې منډې شوې دي. ګلبدین نایب او دولت زدران نسبتا خول او مجیب، که څه هم وکټ نه ده اخیستې، خو اقتصادي توپچونه د افغان لوبډلې لپاره کړې ده. نو ګورو پاتې نورو اورونو کې څومره منډې انګلینډي لوبغاړو جوړولی شي، ځکه دوی وکټې هم له ځان سره لري او دوه لوبغاړي اوس مهال سیټ په میدان باندې ملالو جانې ولاړ دي. بله
وصال صاحب، د دولت زدران یو څلوېښت منډې لکه رنونه ورکړي دي. د اوس مهال د زلته ګورم چې د کرنټ رن ریټ یعنی د منډو اوسط 6.14 سوی دی، چې دا وار په وار زیاتېږي. یعنی دا به کومه مثبته پایله ولري؟
بله، دا خو د منډو اوسط چې شیبه په شیبه لوړیږي د انګلینډ په ګټه ده. د منډو اوسط موږ باید کوښښ وکړو را کم کړو تر څو هدف موږ ته کم شي. که چېرته د منډو اوسط همداسې مخ په پورته لاړ شي، نو ښایي افغانستان ته له 350 هم لوړ هدف وټاکل شي، ځکه دوی سره وکټې شته. له پاتې 15 اورونو به دوی کوشش کوي چې ښه استفاده وکړي. نو دوی همدا اوس اټیکنګ بیټنګ کوي، تیزه توپوهنه شروع کړې ده، او وروستي اورونه هم د پاور پلی وي 19 اورونه. نو هغه نه به هم دوی کوشش کوي چې نهایي استفاده وکړي او هدف افغانستان ته لوړ وټاکي. نو که وکټې دلته یو دوه لاړې شي، نو ښایي د منډو په اوسط باندې بیا یو څه ناڅه تاثیر وکړي. نو اوس مهال نو 6.14 د منډو اوسط دی، یعنی په هر اور کې له 6 ډېرې منډې جوړې شوې، چې په دې لحاظ کې پورته لاړ شو نو 300 هدف کېږي. خو بیا هم انګلینډ ښایي تر 350 لوړ هدف وټاکي افغانستان ته.
ډېره زیاته مننه واصل وصال صاحب، تاسو له مانچستر څخه زموږ سره پر لیکه یاست چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې مو د افغانستان او انګلستان تر منځ د روانې لوبې په اړه معلومات راسره شریک کړل. افغانستان اوس مهال بیټنګ کوي، لومړی اننګز روان دی، 228 منډې د دوو لوبغاړو په سوځېدلو سره انګلینډ جوړې کړې دي. د افغانستان اوسط د منډو اوسط منډه 6.14 ته رسېدلې ده. دولت زدران او راشد خان اوس مهال بیټنګ باولینګ کوي. اوس مهال د پښتو خبرونې نیمایي ته رسېدلې یو، 4:30 بجې دي. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په غزنی کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د رسنیو مسؤول البته د غزنی د ولایت لپاره نیولی دی. د غزنی د والي ویان نن د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې دا وګړی عبدالجلیل نومېده، او د غزنی په اسفندی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول سو. د غزنی د والي ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې له دغه وګړي سره درې کمپیوټرونه هم نیول سوي دي او ځینې نور وسایل هم نیولي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او انګلستان د کرکټ لوبډلې هم دا غړي په مانچستر کې مسابقه لري. د دې مسابقې د سیل لپاره مخکې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم مانچستر تللی وو. تاسو کواړئ چې د دې مسابقې پر پایلو خبر سي، د ازادي راډیو ویب پاڼه تعقیبوي. او د مصر د مخکنی جمهور رئیس محمد مرسي مړی نن په قاهره کې د نصر سټي په نوم په سیمه کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه د جنازې په لمانځه کې د کورنۍ یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. د هغه زوی دا کړی چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنکړه چې د محمد مرسي مړی د هغوی د په پلرنۍ هدیره کې په شرقیه کې خاورو ته وسپاري.